راست سالی سر خوش آمدید.
استاد سخه ستار فروخت از سیستر مسید آزادی رادیو اویدون که تا از مال خواه سلام دخ پروانه تر نوه بجو دوام کوی. دخ پروانه پراپرونی که اوری چه افغان حکومت ده هوغوش پر رو کسانو پرده چه پرون پا کابل که دام سول زینی نور معلومات خپاره کردیدی. نور راپرونه وست معرفی که جیوز لأسادولا لودین نه خبرون اوری.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما د افغان حکومت لخوا د شپږو کسانو پر اعدام خواشینی څرګنده کړې. په هلمند ولایت کې یو ځل بیا د طالبانو د سیالو ډلو ترمنځ جګړو زور اخیستی او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي په سوریه کې د داعش ضد نړیوال ایتلاف ترکیه یوازې پریښې. د خبرونو تفصیل په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما د افغان حکومت لخوا د شپږو کسانو پر اعدام خواشینی څرګنده کړې. یوناما په یو بیان کې ویلي چې ملګرو ملتونو پر دې کسانو د اعدام د تطبیق په برخه کې د قانوني مهلت پر لپسې غوښتنه کړې وه، خو له دې سره سره دا شپږ کسان اعدام شول. د یوناما په بیان کې چې پرون ناوخته خپور شو راغلي دي، ملګري ملتونه یادونه کوي چې د دې کسانو پر ضد هیڅ پرېکنده ارزښتمن شواهد نشته او د دې درنې او سختې سزا عملي کول هم د خلکو له امنیت سره مرسته نه کوي. یوناما د افغانستان له حکومت څخه غوښتي چې قانوني اصلاحات چټک کړي څو پر بنسټ د اعدام سزا په عمري بند بدله کړي. بلورته د افغانستان حکومت د هغو شپږو کسانو په اړه چې پرون په کابل کې اعدام شول یو لړ نوي معلومات خپاره کړي. د افغانستان د ملي امنیت د ادارې په یو خبرپاڼه کې راغلي چې دا شپږ کسان د طالبانو او حقاني شبکې اړوند کسان وو. په بیان کې یو تن د حقاني شبکې غړی او پنځه نور د طالبانو کسان بلل شوي دي. ملي امنیت وایي د کسانو له بمي چاودنو نیولې د سولې د عالي شورا پر پخواني مشر برهان الدین رباني تر حملې پورې په بېلابېلو تروریستي فعالیتونو کې لاس درلود. په همدې حال کې طالبانو خبرداری ورکړی چې د خپلو کسانو غچ به واخلي. په یو بیان کې چې پرون خپور شو طالبانو ویلي دي چې د غچ اخیستو لپاره زرګونه طالبان چمتو دي. په هلمند ولایت کې یو ځل بیا د طالبانو د سیالو ډلو ترمنځ د جګړو راپور ورکړل شوی. د هلمند امنیتي چارواکي دا جګړه تاییدوي. د هلمند د امنیت لپاره د اپراتیفي ډلې مشر عبدالجبار قهرمان ازادي راډیو ته وویل چې د مارجې ولسوالۍ په تریخ ناور سیمه کې په دې وسلوال نښته کې د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ د طالبانو اصلي ډلې یو شمېر کسان هم مړه او ټپیان شوي دي.
د مرجی د ولسوالۍ په ترخه ناوخت سیمه کې نشته سوی ده او د ملا محمد رسول ډلې بېرته خپل وضور هلته اصطلاح باندې ښکاره کوي. دواړه طرفه په هلمند کې نفوذ لري او کوشش کوي چې ساحې او منطقې په خپل کنټرول کې ولري.
په همدې حال کې د ملا محمد رسول په مشرۍ د طالبانو ډله وایي چې د مرجې په تریخ ناور سیمه کې له مقابلې ډلې د هغو ټولو پوستې نیولې دي، خو تر اوسه د ملا محمد رسول ډلې په دې اړه څه، د ملا محمد منصور ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي. د ملي امنیت ریاست د حقاني شبکې د هغه مشکوک غړي د نیولو خبر ورکوي چې وایي د ملي شورا پر ودانۍ د توغندي د حملې پلان یې درلود. د ملي امنیت ریاست په یو بیان کې وایي د حقاني شبکې غړی محمد اسماعیل چې په کاکا مشهور دی غوښتل په کابل ښار کې د بی ام دولس توغندیو په وسیله حملې ترسره کړي. بیان زیاتوي چې دا مشکوک تروریست د ملي امنیت او د کورنیو چارو وزارت د خاصې قطعې ځواکونو لخوا تېره ورځ د کابل په موسهي ولسوالۍ کې ونیول شو. دا هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي په سوریه کې د داعش ضد نړیوال ائتلاف ترکیه یوازې پریښي. اردوغان چې په استانبول کې د فلمونو د سیالۍ په یوه غونډه کې خبرې کولې وویل د داعش پر ضد نړیوال ائتلاف ترکیه د داسې ډلې پر ضد په مبارزه کې یوازې پریښي ده چې په انتحاري چاودنو او حملو کې د خلکو وینې تویوي. اردوغان زیاته کړه هیڅ یو لوري چې په سوریه کې د داعش ډلې پر ضد جګړه کوي دومره زیان نه دی لیدلی لکه ترکیې چې لیدلی دی. ترکیه چې د ناټو غړی او د امریکا په مشرۍ د اسلامي دولت ډلې پر ضد په ائتلاف کې شامله ده، په دې وروستیو کې په سوریه کې د داعش پر سرنګرونو هوایي حملې زیاتې کړې دي. د راپورونو له مخې یوه ایراني ولاسله برتانوي له څه باندې یوې میاشتې راهیسې د ناڅرګندو تورونو له کبله په زندان کې ده. د بی بی سي د راپور له مخې نازنین زاغاري ریډکلیف چې د ټامس رویټرز ټولنې سره یې د یوې برخې د مشرې په توګه کار کاوه د اپریل په درېیمه نیټه د ایران د سپای پاسداران ځواک لخوا د تهران په هوایي ډګر کې په داسې حال کې چې لندن ته ستنېده ونیول شوه. د نوموړي د نیولو علت تر اوسه نه دی روښانه شوی. خو راپور نه وایي چې و دېرش کلنه نازنین په کرمان ولایت کې یو نامعلوم ځای ته لېږدول شوې. خبر زیاتوي چې میرمن رضا غاري له نورو بېله ساتل کېږي او مدافع وکیل ته لاسرسی هم نه لري. د خبر له مخې د هغې د 22 میاشتنۍ لور برتانوي پاسپورټ هم ترې ضبط شوی. بی بی سی د نوموړي کورنۍ په حواله وایي چې له نازنین څخه تحقیقات پر امنیتي مسایلو متمرکز دي او په زور اعتراف ورڅخه اخیستل کېږي. ایراني چارواکو د دې قضیې په اړه څه نه دي ویلي. سپاهي پاسداران په تیرو څو میاشتو کې یو شمیر ایرانیان او لږ تر لږه دوه ایراني الاصله امریکایان نیولي دي. خبرونه له ازادي راډیو نه اورئ. د روسیې پولیسو د موټرسایکل چلوونکو د یو کلاب د 5 غړو په وژنه کې د لاس لرلو په تور یو تن نیولی دی. د موټرسایکل چلوونکي پرون سهار وختي د مسکو په 100 کیلومتري واټن کې په یو کلي کې په ډزو وژل شول. څارنوالانو په یو بیان کې ویلي چې دا موټرسایکل چلوونکي د ښکاري ټوپک په وسیله په نښه شوي دي. بیان زیاتوي نیول شوی چې د کس د کلي اوسیدونکي دي. د دې کسانو په وژلو اعتراف کړی دی. په بخښنې سره بیان زیاتوي چې نیول شوی کس د دې کسانو په وژلو اعتراف کړی. ویلي دي چې پر هغوی یې له یوې لفظي شخړې وروسته ډزې کړي. د روسیې د خبري اژانسونو د راپور له مخې موټرسایکل چلوونکو شپه د کلي په یوه ودانۍ کې چې څوک نه پکې اوسېدل تېره کړې وه. د راپورونو له مخې دې کسانو غوښتل د موټرسایکل ځغلولو په یوه لوبه کې چې د مې د نهمې پر فاشیزم د بری د کلیزې په مناسبت د مراسمو په لړ کې به په پام کې وه ګډون وکړي. روسیې رسنۍ وایي چې دوه کسان چې له موټرسایکل چلوونکو سره وو د وژنې د دې صحنې عیني شاهدان دي. او روسی خبر دا چې د لندن لومړنی مسلمان خاروال صادق خان د خپل لومړنی اقدام په ترڅ کې پرون د یهودانو د ډلهیزې وژنې یا هولوکاست قربانیانو ته د درناوی وکړ او د لندن د یهودانو له تود هرکلی سره مخامخ شو. پاکستانی الاصل صادق خان چې 45 کلن دی د شنبې په ورځ د لندن د ښاروال په توګه غوره شو. نوموړی چې د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال د محافظه کارانو له تبعیضي چلند سره مخامخ شوی و پرون د لندن په شمال کې د یهودانو کلنیو مراسمو ته چې له هولوکاست څخه پاتې څه باندې 1.5 کسانو او په لندن کې د یهودانو د ټولنې زرګونه خلکو پکې حاضر وو ورغلی وو. په دې مراسمو کې صادق خان ته تود هرکلی وویل شو. د مراسمو څو تنو ګډونوالو وویل چې دوی یوازې د لندن د لومړي مسلمان سیاسي مشر د لیدو لپاره هلته راغلي دي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
دغه خبرونه تفصیل د ازادي راډیو پر ویب سټ هم لوستلی سي چې ادرس یې azadiradio.com. راپورونه کې اوري چې افغان حکومت د هغو شپږو کسانو په اړه چې پرون په کابل کې د امسول ځینې نور معلومات خپاره کړي. په هلمند کې د طالبانو دوو ډلو په خپلو کې جګړې کړي.
دواړه طرفه په هلمند کې نفوذ لري او کوشش کوي چې ساحې او منطقې په خپل کنټرول کې ولري.
په یوه ځانګړي راپور کې مودا څېړلې چې ولې په هلمند کې لا هم زیات کوکنار کرل کیږي.
مجبوري ده بل کار او روزګار اسلام او کار او روزګار.
په کونړ کې په 5 میاشتو کې د پولیو یا ګزړن درې پیښې ثبت شوې.
په 2014 کال کې د لومړي ځل لپاره درې د مثبت پیښې د پولیو لرو او په هغه مناطقو کې لرو کوم کې چې د 2012 کال نه راپدې خوا د واکسین برنامې ته اجازه نه ورکول کیږي.
په دې خبرونه کې نور مسایل هم څېړو. د ورکو اجزنه د لټې پروګرام هم اوریدلی شئ. د افغانستان حکومت د هغو شپږو کسانو په اړه چې پرون په کابل کې اعدام سول یو لړ نوي جزئیات خپاره کړي دي. د افغانستان د ملي امنیت ادارې په یوه خبر پاڼه کې دا شپږ کسان د طالبانو او حقاني شبکې اړوند کسان بللي دي. بلخوا طالبانو په یو بیان کې خبرداری ورکړې چې د اعدام سوو کسانو غچ به واخلي. احمد تکل او نور تفصیل.
د افغانستان د ملي امنیت اداره وایي هغه شپږ کسان چې پرون په کابل کې اعدام شول د تروریستي اعمالو په خاطر له محاکمې وروسته په اعدام محکوم شوي وو. په بیان کې محمد خان چې په 14 د راکټونو په توغولو او کابل ته د انتحاریانو په انتقال کې په لاس لرلو مجرم پیژندل شوی دی، د حقاني شبکې غړی او 15 نور د طالبانو کسان بلل شوي دي. ملي امنیت وایي د طالبانو له بمی 14 نیولې د سولې د عالی شورا پر پخوانی مشر برهان الدین رباني تر حمله پورې په بیلابیلو تروریستي فعالیتونو کې لاس درلود. بیان زیاتوي چې حمید الله د کوټې د شورا اړوند طالب او د کندهار لپاره د طالبانو د استخباراتو کارکونکی و چې د رباني د وژلو لپاره انتحاري برید کونکی کابل ته انتقال کړی و. د ملي امنیت د بیان لمخې یو بل اعدام شوی خانغه دی چې په لغمان کې د طالبانو د یو مرکز مشر او د ملي امنیت ادارې پر پخوانی مرستیال رئیس عبدالله لغمانی د وژنې لپاره په حمله کې لاس درلود. همداراز اکمل، حجت الله، محمد خان او عثمان نور هغه طالبان بلل شوي چې چاودنې او تروریستي حملې ترسره کړې دي. پر دې شپږو کسانو چې په تروریستي فعالیتونو کې د ګډون په خاطر مخکې په اعدام محکوم شوي وو، د اعدام حکم پرون تطبیق شو. د دې حکم له تطبیق وروسته طالبانو پرون خبرداری ورکړ چې د خپلو کسانو غچ به واخلي. طالبانو په دې بیان کې چې پرون خپور شو ویلي، د غچ اخیستو لپاره زرګونه طالبان چمتو دي. په کابل کې د ملي امنیت پر یوې ادارې د تیرې میاشتې له حملې وروسته چې له شپېتو زیات کسان یې ووژل او 350 نور یې ټپیان کړل، ولسمشر اشرف غنی ژمنه وکړه چې حکومت به یې د طالبانو په وړاندې سخت دریس خپل کړي. د بشري حقونو مدافع ډلې په افغانستان کې چې عدلي او قضایي نظام یې په فساد تورن دی، د قضا په حکمونو کې د عدالت د رعایت په اړه شک لري. خو د افغانستان جمهوری ریاست پرون وویل هغه کسان چې د اعدام حکم پرې تطبیق شوی، د دریګونو محکمو لخوا د عدالت معیارونو ته په پام سره په دې سزا محکوم شوي دي.
ومردل چې د افغانستان حکومت د هغو شپږو کسانو په اړه چې پرون په کابل کې اعدام سول ځینې تازه جزئیات خپره کړي دي. بلخوا په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما د افغان حکومت لخوا د شپږو کسانو پر اعدام خواشیني څرګنده کړې ده. یوناما په یو بیان کې ویلي چې ملګرو ملتونو پر دغو کسانو د اعدام د تطبیق په برخه کې د قانوني مهلت پرله پسې غوښتنه کړې وه، خو له دې سره سره دا شپږ کسان اعدام سول. یوناما د افغانستان له حکومت څخه غوښتنه کړې چې قانوني اصلاحات چټک کړي څو پر بنسټ یې د اعدام سزا په عمري بند بدله سي. او اوس هم بهرنیو مطبوعاتو ته کتنه کوو. د بریتانیا چاپ ګارډین ورځپاڼې په خپله پرونۍ ګڼې کې په افغانستان کې د ملکي کسانو د مرګ ژوبلې پر زیاتېدو تر دې سرلیک لاندې لیکنه خپره کړې. د ملکیانو وژنه د چارواکو تر اټکل زیاته ده. د ګارډین د دې مطلب په پیل کې راغلي د دوو ماشومانو د وژنې په تړاو د افغان حکومت د یوه چارواکي تازه ارقام او د بریتانیا د پوځي تحقیقاتو د جزئیاتو په حواله د افغانستان په جګړه کې د ملکیانو مرګ ژوبلې ته زیات پام نه دی سوی. د ګارډین دغه مطلب چې دوو کسانو لیکلی په 2011 کال کې د یوې بمباری په نتیجه کې د مرګ ژوبلې په باب د افغان حکومت ارقامو او د هغو دوو ماشومانو وژنې ته اشاره کړې ده. په هغو لومړیو کې د دغو وژنو په باب اسناد او شواهد راټول سوي وه، خو په عامه خپره سوي نه وه. چارواکو ویلي چې په هغه بمباری کې تر لسو زیات نور ملکیان هم وژل سوي وه. ورځپاڼې لیکي چې د وژل سویو کسانو د شمیر معلومول یوه ستونزه ده او کیدای سي د تیرو 15 کلونو په جګړه کې په سلګونو نور ملکیان هم وژل سوي وي، خو ثبت سوي به نه وي. په تازه مورد کې د دوو ماشومانو د وژنې په باب معلومات خپره سوي چې ادعا کیږي په 2009 کال کې برتانوي ځواکونو د افغانستان په جنوب کې په جلا جلا پیښو کې په ډزو وژلې دي. د برتانیا پوځي پولیسو د دې پیښو په اړه څېړنې کړې دي. ګارډین د 2011 کال په ډسمبر میاشت کې په کابل کې د عاشورا مراسمو پر مهال حملې ته هم اشاره کړې چې په هغه وخت کې له کابله د 30 کسانو د وژل کېدو راپور ورکول سوی و. خو د ګارډین په حواله د ولسمشر محمد اشرف غنی یو ویان تیره میاشت وویل چې په هغه پیښه کې 90 کسان وژل سوي وه. په مطلب کې لولو، د طالبانو د نظام تر نسکورېدو وروسته د جنګ د قربانیانو د شمیر ثبتولو پر ستونزې او چیلنجونو د بشري حقونو کارکوونکو هم اندېښنه ښوولې ده. ویل سوي چې یوازې په تیرو 9 کلونو کې نږدې 25,000 ملکیان وژل سوي او په لسګونو زره نور ټپیان سوي دي. خو ورځپاڼه اټکل کوي چې اصلي ارقام شاید تر دې زیات وي. انټرنیشنل بزنس ټایمز برتانوي خپرونې بیا په کندهار کې د افغان محلي پولیسو لخوا د ناټو د دوو سرتیرو پر وژنې لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په پیل کې ویل سوي چې د رومانیا دغه دوه سرتیري په افغانستان کې د ناټو تر مشرۍ لاندې ماموریت کې شامل و چې د مشکوکو محلي پولیسو په ډزو وژل سوي دي. د محلي پولیسو د قطعې دوه غړي چې په کندهار کې د ناټو لخوا روزل کېدل، د شنبې په سهار د ناټو پر دغو سرتیرو ډزې پیل کړې. د رومانیا دفاع وزارت ویلي چې دغه سرتیري تر حملې وروسته یو روغتون ته ورسول سول، خو بیا یې هم سا ورکړه. دغه وزارت وایي چې دریم سرتیری یې په پیښه کې ټپي سوی، خو اوس یې حالت د ډاډ وړ دی. د خپرونې په مطلب کې راغلي چې دغه دوه برید کوونکي د ناټو قواوو په ډزو وژل سوي او د پیښې په تړاو تحقیقات پیل سوي دي. انټرنیشنل بزنس ټایمز لیکي د مخکنیو کلونو په نسبت بیا هم په وروستیو کې د افغان پوځیانو لخوا پر بهرنیو سرتیرو حملې کمې سوې دي. د کندهار د والي ویاند ویلي چې د دې پیښې په تړاو یو پولیس نیول سوی او ورڅخه پوښتنې ګروېژنې روانې دي. رومانیا د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې 650 سرتیري لري. دغه ماموریت د افغان سرتیرو پر روزنې او سلا مشورې متمرکز دی. په افغانستان کې د ناټو تر مشرۍ لاندې ایتلاف ویلي چې دغه پیښه به افغان قواوو ته د دوی د روزنې ماموریت اغیزمن نه کړي.
ازادي راډیو خبریالان مو په ژوندۍ بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
د کندهار اوسیدونکي وایي هغه ترانسپورتي شرکتونه باید جریمه وتړل سي چې موټر چلوونکي د سفر پر مهال د مسافرو له ژوند سره لوبې کوي. خلک دغه غوښتنه وروسته تر هغې کوي چې پرون د کابل کندهار پر لویه لار په غزنی کې په یوه ټرافیکي پیښه کې تر اویا زیات کسان مړه سول. د کندهار په میرویس روغتون کې د هغې پیښې ټپیانو د ازادي راډیو خبریال ته د سترګو لیدلی حال ویلی.
موټر کې دا غوښه ستګ پټ سي چې راغلم طرف سو د طرف سره بس ور الله ور بس بل سو بس جرجر نه پر نور وتل بس رقم لار پیدا کړل بس خپل ځان ماسک را وایستل ولا ریو کوشش وکړم بس
زه د کابل د کمپنۍ سره روانم مې چې مخ د غزګي سره ووتل دلته د یخ چې نه ورته ک ګرم چې نه ورته خدغه مې کوله مژ یو موټر سه سه دسی وکړ سه سه دو خدغه رقم مخته بل ټانکر په پسیو په ټانکر په سیسمو موټر پسیو زموږ د سه سه دسی وو نو زموږ دا څه وکړل چې اوس کراس جن واخی هغه داسې په بغل کې ورسره نشته ته زموږ موټر دوی بلاړي ټانکر دوی بلاړي هغه ټانکر چې دوی دی خو ته په دغه حد کې کلی په هغه بل سه سه دسی کې مو شته هغه د مخه چې روان نو دوی د سې د سی اوس وزخ سیا خپل په ځان نه پیدل چې لمبار په سینه نه وتل نو چې غې سولې ناری سولې پریاد وسو.
د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی ته د پرونی ټکره ټاپیانو خبري کولې. د خپل نور معلومات را سره شریکو. رښتینی صاحب سهار په خیر. څومره جدید دا ور د خلکو غوښتنه ځکه چې په تیرو کلونو کې هم خلکو له حکومت څخه د دغو ترانسپورتي شرکتونو د تړلو او د هغوی د مسؤلینو د مجازاتو غوښتنه کړې وه. دا ور د دوی غوښتنه څومره جدیده؟
سلی صاحب ستاسو اوریدونکو سهار نیکمرغه. د کندهار اوسیدونکي له حکومت څخه د دغه راز ترانسپورتي شرکتونو د تړلو او محاکمه کولو غوښتنه کوي چې د سفر پر مهال انساني ژوند ته پاملرنه نه کوي. هغه خلک چې د سړک د لارې کابل ته ډېر تګ راتګ کوي دوی وایي چې څومره وګړي چې په جګړو کې وژل کېږي په هماغه اندازه خلک د سفر پر مهال د موټر چلوونکو له لاسه خپل ژوند له لاسه ورکوي. خلک دغه راز د دغه پیښو پړپ تر ډېره پر دولت اچوي او وایي چې اړوند چارواکي تل په داسې حالات کې خاموش او بې تفاوته پاتې شوي دي. دوی دغه راز وایي چې حکومت ګڼو کسانو ته د ترانسپورټي شرکتونو جوازونه ورکړي خو داسې یوه څارونکې اداره بیا نه ده جوړه کړې چې د شرکتونو فعالیتونه وڅاري تر څو معلومه کړي چې د هغوی موټرونه موټر چلوونکي او نور له ټاکلي معیار سره برابر دي او که نه دي. خلک دا هم وایي چې په پخوا وختونو کې به ترانسپورټي شرکتونو داسې موټر چلوونکي په دندو ګمارل چې هغه به مسلکي وه او عمرونه به یې تر دېرشو کلونو کم نه وه. خو دوی وایي چې اوس له بده مرغه دا معیارونه په پام کې نه نیول کېږي. دوی یوې بلې ستونزې ته هم اشاره کوي. وایي چې د لویو لارو یو شمېر موټر چلوونکي په نشو اخته دي چې دا هم د ترافیکي پیښو د ډېروالي یو اړخ کېدلی شي. د دوی غوښتنه دا ده البته له حکومت څخه چې شخصي ترانسپورټي شرکتونه باید وڅارل شي د دوی چارې وارزول شي او له قانون څخه سرغړونکي شرکتونه محاکمه وتړل شي تر څو په دې برخه کې اصلاحات راشي او د خلکو ژوند وژغورل شي.
بلې په تیرو کلونو کې د ابدالي شرکت یادونه زیاته کېدله خلکو تور لګوه چې زیات ټکرونه د دوی د موټرو په واسطه کېږي. په دې برخه کې د حکومت اجراءات په تیرو کلونو کې څه خصوصا د دغه شرکت په مقابل کې
د خلکو ترمنځ دلته په کندهار کې دا مشهوره ده چې احمد شاه ابدالي شرکت خپل موټر چلوونکو ته د وختي رسیدو پر سر امتیازات ورکوي او دا د دې لامل کېږي چې ډرایور خپل موټر په ډیر سرعت وچلوي او د خلکو ژوند په خطر کې واچوي. خو د دې شرکت مسؤلین دا نه مني چې یاد شرکت یې هغوی ته د ژر رسیدنې په بدل کې مادي امتیازات ورکړي. موږ خپل د وروستۍ پیښې په ارتباط چې پرون په غزنی کې وه هڅه وکړه چې د سوي شرکت د مسؤلین سره خبرې وکړو اما د پر لپسې سي کوشن ورسته په دې کار ونه توانیدو.
ډیره مننه د ازادي رادیو خبريال محمد صادق رښتنی وو په کندهار کې. د کندهار اوسیدونکو وی هغه ترانسپورتي شرکتونه باید جریمه او تړل سي چې موټر چلوونکي د سفر پر مهال د مسافرو له ژوند سره لوبې کوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر ننګرهار ته په سفر کې ویل چې د شفق په نامه د افغان قواوو پوځي عملیات له لاسته راوړنو او بریاوو سره دوام لري. ډګر جنرال تاج محمد جاهد پرون په جلال آباد کې یوه کنفرانس ته وویل ننګرهار ته د سفر پر مهال یې د 202 شمشاد صاحبي ځون له او امنیتي مسؤلانو سره په غونډه کې د هغوی ستونزې واورېدې او امنیتي وضعیت یې وارزاوه. تفصیل د شاه محمود شینواري په راپور کې.
د ننګرهار ولایتي اداره وایي له تیرو دوو ورځو راهیسې د شمشاد صحوي زون د امنیتي مسؤلینو ترمنځ په پرلهپسې ډول ناستې روانې دي چې د یکشنبې په ورځ د کورنیو چارو وزیر تاج محمد جاهد هم په دغو ناستو کې برخه واخیسته. که څه هم دغو ناستو ته ژورنالیستان نه وو ورغوښتل شوي، خو د یکشنبې په مازدیګر ناوخته په یوې خبري ناسته کې د کورنیو چارو وزیر تاج محمد جاهد وویل ده په دغو ناستو کې ټولو امنیتي مسؤلینو ته نوې سپارښتنې وکړي تر څو په امنیتي وضعیت کې ښه والی راشي.
موضوعاتی که پروژه بر بهتر شدن امنیت و تامین امنیت بهتر
ده هغه ساحو پاړه چې د زون مربوط دي د امنیت د خوالي او د امنیت د خوندیتوب مو خبرته هدایت ورکړ شو. همدارنګ په همدی ولایتونو کې د شفق عملیاتو د تطبیق پاړه ټینګار شو چې د عملیات د زون په ولایتونو کې د دولت او سوالو مخالفینو د منځوړلو په مو خروان دي.
امنیت بهتر و سرکوبی و از بین بردن دشمنای مردم افغانستان و نابودی دشمنای مردم افغانستان فعلا جریان داره.
د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی د شمشاد زون په کچه دغه ناستې ګټورې وبللې او زیات یې کړه چې د شمشاد زون د اوو ولایتونو امنیتي مسؤلینو ترمنځ د نه همغږۍ ستونزه به هم اواره شي.
هغه ټولې ننګونې چې په دې سیمه کې دي، هغه ټول امنیتي مشکلات چې په دې سیمه کې دي، او که هغه د مختلفو امنیتي ارګانونو منځ کې د همغږۍ موضوع ده، که هغه د وخت په وخت باندې رسیدګي موضوع ده، او که هغه نور امنیتي مشکلات دي، په هغې باندې همه جانبه بحث پرون راسې روان دی. نن قدرمن وزیر صاحب هم تشریف راوړ. وزیر صاحب اوس دا اوس چې متاسفه حالاتو دېنه مخکې هم عمومي بحث کې د ټولو قمندان صاحبانو سره د مرکز نه راغلي، او د ولایتونو کې چې کوم د امنیت قمندانان دي او امنیتي مسؤلین د هغې سره ناسته لرله.
ننګرهار، لغمان، کونړ، نورستان، پروان، بامیان او کاپیسا هغه ولایتونه دي چې د شمشاد صحوي زون پورې تړلې دي. د امنیتي مسؤلینو په خبره د دې ولایتونو ترمنځ ښه همغږي به د دولت پر وسلوالو مخالفینو ساحه راتنګه کړي او هغه لارې چې پخوا پرې وسلوالو تګ راته کاوه د دوی پر مخ به وتړل شي.
په هلمند کې د جګړې اور ولې نه سړیږي؟
تنفس خلق د دې جګړو مخه څنګه ونیسي؟
ولې ما باید رښتیا خبره وکړم؟ زه وینم رښتیا نه وای.
امنیتي ځواکونه څه ستونزې لري؟
موږ په هر حالت کې په هر وخت کې موږ ډوډۍ نه غواړو چې باید موږ ته مهمات راورسوي.
د هلمند پاړه د دوشنبه او پنځشنبه په ورځو ځانګړي راپورونه له ازادي راډیو څخه.
نن دوشنبه ده او یو ځانګړی راپور په همدې خبرونه کې البته په دویمه نیمایي کې اوریدلی سي. د کونړ د روغتیا رئیس وایي په روان میلادي کال کې په دې ولایت کې د ګوزان یا پولیو درې پیښې ثبت سوي دي. دغه ناروغي په هغو سیمو کې ثبت سوي چې له څو کلونو راهیسې د پولیو واکسین ته پکې اجازه نه ده ورکول سوې. دیني عالمانو په یو غونډه کې خلک وهڅول چې د خپلو ماشومانو د فلج کېدو د مخنیوي لپاره خپلو ماشومانو ته د ګوزان واکسین ورکړي. روح الله انوري او نور تفصیل.
په کونړ کې د عامې روغتیا سرپرست رئیس ډاکټر احسان الله فضلي غونډې ته وویل په روان زیږدیز کال کې په کونړ کې د فلج درې مثبتې پیښې پیدا شوې، او که چېرته په ګډه د پولیو د مخنیوي لپاره کار ونه کړو نو امکان لري چې دې ته ورته نور ماشومان هم په دغه مرض اخته شي.
په 2014 کال کې د لومړي ځل لپاره درې د مثبت پیښې د پولیو لرو، او په هغه مناطقو کې لرو کوم کې چې د 2012 کال راپدې خوا د واکسین برنامې ته اجازه نه ورکول کیږي، نو زموږ تاسو بیا ستر مسؤلیت دی چې د دې د ورکولو په وړاندې موږ او تاسو خپلې مټې راونغاړو.
کونړ والی وحید الله کلیمزی دینی عالمانو ته وویل له تیرو څو لسیزو په هیواد کې افغانان د بیلابیلو خلکو په فتوو وژل کیږي. هغوی ځانونو ته هر څه حلال او روا ګڼي، خو افغانستان کې د کوچنیو ماشومانو د پاره د واکسینو دوه څاڅکي او نور روا شیان د دې د پاره حرام ګڼي چې افغانان د ښې ورځې خاوندان نشي.
هر ورځ په دې ولایت کې یادې رنده مرمید مخالف رچی یا بده دولت طرف مشکلات پیدا کی، خود یو بیوز نوینه تویی، یو افغان وینه تویی، یو مسلمان وینه تویی، په واقعیت کې لاس په کار شي مشرانو علمای کرامو تفاهم وکړئ. څوک چې ځان افغان بولي نور د مخالفت نه لاس واخلي، د بدبختۍ نه لاس واخلي، د ورور وژنې نه لاس واخلي.
مولوی سید ولی الله وایي نن چې د پولیو ضد واکسینو خلاف کومه ډنډوره خپره شوې دا یوه سیاسي بڼه لري. هیڅوک د واکسینو د حراموالي په اړه دینی ثبوت نشي پیدا کولی.
په علمي حساب باندې فکر کومه دا فتوا به چا نه وي ورکړې. دا سیاسی فتواوی دی چې ورکړی دی نبی علیه الصلاه والسلام فرمای پاکواله د ایمان جز دی. په دې پاکوالی کې وقایه پرته ده، د مرضونو مخنیوی دی پکې. د دې وجه نه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم امت دې طرف ته هڅولی دی چې تاسې د پاکوالي خیال وساتئ.
د غونډې برخوالو ته هغه کوچنی او ګلالۍ ماشوم هم وښودل شو چې د واکسینو نه رسېدو په وجه فلج شوی. مولوی سمیع الله ریحان وویل کاش چې اوس هغه څوک دلته موجود وی او دا ماشوم یې لیدلی وی چې چا پردی فتوی په جیبونو کې اچولی او ماشومانو ته د واکسینو مخنیوی کوي.
د ده په مور به څه تېرېږي؟ د ده په دغه کړېدلي پلار څه تېرېدل چې د خپل بچی دلته راوستی و؟ چې د دا د بچي خپې داسې وي هر ساعت د ده په کور کې غم دی، هر ساعت د ده په کور کې خفګان دی. تاسې همدغه بچی په خپلو بچو قیاس کوئ. عجیب خدا دی، د خپل اولاد دپاره پتلون غواړم، د خپل اولاد دپاره ښه پوهنتون غواړم، د خپل اولاد دپاره ښه درس غواړم، د خپل اولاد دپاره ښه ډوډۍ غواړم، او د یو کلي او د یو لارې پرتې علاقې د هغه د بچي دپاره بیا دغسې فلج غواړم چې لا د خدای حق قربانې نشته.
غونډې ته نورو زیاتو دینی عالمانو او ډاکټرانو ویناوې وکړې او په خلکو یې غږ وکړ چې باید نور خپلو بچو ته د پولیو ضد واکسین وکړي او ماشومان د فلج له لاعلاجه ناروغۍ وژغوري. ډاکټران وایي په 2016 کال کې په ټول هیواد کې د پولیو 15 مثبتې پیښې موندل شوي چې یوه په هلمند، یوه په قندهار او درې د کونړ په شلتن ولسوالۍ کې دي.
په کونړ کې د روان میلادي کال له پایله د پولیو یا ګوزند درې پیښې په هغو سیمو کې ثبت شوي چې د دې ناروغۍ پر ضد د واکسین کمپاین ته وصلولو هلته اجازه نه ده ورکړې. د ناروغیو د تشخیص او وقایې د مرکزونو نړیوالې ادارې د راپور له مخې کله چې په 1988 میلادي کال کې د پولیو واکسین کمپاینونه پیل شول، تر اوسه د دې ناروغۍ کچه په نړۍ کې 90% کمه سوې ده. خو افغانستان، پاکستان او نایجیریا هغه هیوادونه ګڼل کیږي چې لا هم دغه ناروغي پکښې ختمه سوې نه ده. د پولیو د نړیوالې څارنې د تېرې میاشتې د راپور له مخې په پاکستان کې هم د دې ناروغۍ 15 پیښې ثبت شوې دي. په 2015 میلادي کال کې په نړۍ کې د پولیو یا ګوزڼ 15 پیښې ثبت شوې وې چې 45 په پاکستان او 40 په افغانستان کې وې.
له هلمند محمد قاسم ځواک په خپل پیغام کې له افغان حکومت څخه غوښتنه کړې چې د حقانی شبکې غړي هم اعدام کړي چې په افغانستان کې بېګنا کسان وژلي او ټول بریدونه دوی کوي. محمد عارف وفا له لشکرګاه لیکلي د ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت باید د داسې موټر چلوونکو مخه ونیسي چې د موټر چلولو په وخت کې نشه کوي او د مسافرو ژوند په خطر کې اچوي. عبدالباري اکبر دوست له فرا لیکلي د هغو افغان طالبانو په باب د سم قضاوت وسی چې د قومي مشرانو په هڅو د سولې خبرو ته حاضرېږي. عبدالله خوګیانی لیکلي افغان سوداګر دي نور له پاکستانه مالونه نه واردوي بلکې نورو هیوادونو ته دي مخه کړي. دغه اوریدونکي په بل پیغام کې لیکلي په ولایتونو کې هغه چارواکي باید له دندو لرې سي چې پر مهمو څوکیو کار کوي خو کافي سواد نه لري. عزت الله بیا د ناړي ولسوالۍ د لارې د پرانیستل کېدو غوښتنه کړې چې د ده په وینا له یوې نیمې میاشتې راهیسې د ناامنیو له امله تړل سوې ده. خیرالله افغان لیکلي د خوست په ښوونځیو کې د درسي کتابونو نه موجودیت زده کوونکي له ستونزو سره مخامخ کړي دي. سمیع الله حلمي تندر بیا غوښتنه کړې چې په نورو هیوادونو کې دي ښوونکو ته د نورو زده کړو زمینه برابره سي.
په همدې خبرونه کې په یو ځانګړي راپور کې اوري چې خلک وایي په هلمند کې د مجبوروي له کبله کوکنار کوي، خو د هلمند امنیتي چارواکي وایي چې د کوکنارو عوایدو په دې ولایت او ټول افغانستان کې جګړه توده ساتلې ده.
زلا شمس له پکتیکا نه خبرې کوم. د ازادۍ راډیو په پکتیکا کې په اف ام 100.15 سپو پاکه او صفا اورېدل کېږي. مننه.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې هم صافه واضح اوریدل کیږي. د ازادي رادیو ویب سایټ ته ورسئ چې ادرس یې azadiradio.com یا هم azadiradio.org. د ورکو اجزان دلاتي پروګرام هم په همدې خبرونه کې اوریدل سي. خو اوس په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 10 دقیقې کېدونکې د مهمو خبرونو سرخطونه له اسد الله لودین نوري.
په داس حال کې چې د افغانستان حکومت د غوښپاګو کسانو په اړه چې پرون په کابل کې اعدام شول نوی معلومات خپاره کړي. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یو نامه ویلي چې د افغان حکومت لخوا دغه اقدام د خواشینۍ وړ دی. په هلمند ولایت کې یو ځل بیا د طالبانو د سیالو ډلو ترمنځ د جګړو راپور ورکړ شوی. د هلمند امنیتي چارواکي دا جګړه تاییدوي. د ملي امنیت ریاست د حقانی شبکې د هغه مشکوک غړي د نیولو خبر ورکوي چې وایي د ملي شورا پر ودانۍ د توغندي حملې پلان درلود. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي په سوریه کې د داعش ضد نړیوال ائتلاف ترکیه یوازې پریښي. د راپورونو له مخې یوه ایراني الاصله برتانوي له څه باندې یوې میاشتې راهیسې د ناسرګندو تورونو له کبله په زندان کې ده. د روسي پولیسو د موټر سایکل چلوونکو د یو کلب د 15 غړو په وژنه کې د لاسترلو په تور یو تن نیولې دی. او د لندن لومړنی مسلمان خاروال صادق خان د خپل لومړنی اقدام په ترڅ کې پروند يهودانو د ډلهیزي وژنه یا هولوکاست قربانیانو ته درناوی وکړ.
په لاندې خبرونو کې یو خبر دا و چې په هلمند کې یو ځل بیا د طالبانو د سیالو ډلو ترمنځ د جګړو راپور ورکول شوی دی. د دې ولایت امنیتي چارواکي هم دغه جګړه تاییدوي. په عین حال کې له طالبانو د جلسې ډلې یو مشر د ملا اختر محمد منصور ډله د ګاونډیو هیوادونو په ګټه په وسلوال فعالیت تورنوي او له داعش سره د خپلې ډلې د اړیکو تور ردوي. جزئیات له احمد تکل نووري.
د هلمند امنیتي چارواکي تاییدوي چې د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ په مرجې ولسوالۍ کې نښتې شوې دي. د هلمند د امنیت لپاره د اپراتیفي ډلې مشر عبدالجبار قهرمان ازادۍ راډیو ته وویل چې د مرجې ولسوالۍ په ترخنه او سیمه کې په دې وسلواله نښته کې د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ د طالبانو د اصلي ډلې یو شمېر کسان هم مړه او ټپیان شوي دي. ښاغلي قهرمان زیاته کړه چې په هلمند ولایت کې دا نښتې د سیمو د کنټرول پر سر د طالبانو ترمنځ پیل شوې.
د مرجی د ولسوالۍ په ترخه ناوک سیمه کې نشته سوی ده او د علامه محمد رسول ګلی بیرته خپل وضوع هلته اصطلاح ښکاره کوي. دواړه طرفه په هلمند کې نفوذ لري او کوشش کوي چې ساحې او منطقې په خپل کنټرول کې ولري.
قهرمان زیاتوي چې د مرجې جګړه د طالبانو د سیالو ډلو ترمنځ د هغو جګړو لړۍ ده چې له تیرو څو میاشتو راهیسې په هلمند او فراه ولایتونو او د هرات په شینډن ولسوالۍ کې پیل شوې دي. په همدې حال کې د ملا محمد رسول په مشرۍ د طالبانو ډله وایي چې د مرجې په ترخنه او سیمه کې له مقابلې ډلې د هغو ټولې پوستې نیولې دي. د ملا محمد رسول سیاسي مرستیال ملا منان نیازی ازادۍ راډیو ته وویل د سیالې ډلې د ځپلو لپاره یې مرجې ولسوالۍ ته سلګونه وسلوال استولې دي. نیازی د ملا منصور ډله د ګاونډیو هیوادونو لاسپوڅي وبلله او ویې ویل چې نورې سیمې به هم ترې ونیسي. ملا اختر محمد منصور له ملا محمد عمر څخه پاتې د طالبانو د اصلي ډلې مشر دی چې ویل کیږي په پاکستان کې اوسیږي. نو موړی ملا محمد رسول له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره په اړیکو تورنوي. خو ملا نیازی وایي چې داعش مذهبي ډله نه ده او دوی اړیکې نه ورسره لري. داعش
په افغانستان کې حقیقت لري، دا غیر مذهبي یو پدیده ده. دا افغانان افغانستان کې د منلو وړ نه دی. افغانان د پاره د پښو د شودو ځای نه ورکوي. دا خالي پښت تبلیغات چې موږ په خلاف هم سایګانو کړی دي، روسانو کړی دي، دغه پر سر باندې دغه مسوت ملیونونه ډالر اخیستي دي. مسلمانان ویني په دغه وخت کې کړی دي. نو د دوی یو هر دغه موږ باندې دغه ده چې دا د داعش خلک دي او په دغه سر باندې د مختلفو ملکونو څخه پیسې اخیستي دي.
د یادونه ورده چې طالبانو د خپل منځي اختلافونو د حل لپاره خورا زیاتې هڅې وکړې او حتی څو وخت مخکې اعلان وکړ چې د مشرتابه پر سر د دوی مخالفتونه حل شوې دي. خو په داسې حال کې چې افغان حکومت د طالبانو پر ضد د امنیتي ځواکونو لخوا د قاطع اقداماتو سپارښتنه کړې، د هلمند وروستۍ جګړه ښیي چې د طالبانو د سیالو ډلو ترمنځ اختلافونه نه یوازې کم شوي نه دي، بلکې یو نوي پړاو ته رسېدلي دي.
دغه
د څلور دیوالونو په منځ کې نږدې نیم هکتار کرل شوي کوکنار حاصل ته رسېدلی دی او نږدې 15 نفره بوخت دي چې په وړو وړو تریاکیو کې د کوکنارو شیره یا تریاک راټول کړي. دغه کسان یو هم فکر نه کوي چې د دوی لخوا یو یو څاڅکی راټولېدونکي تریاک هم د نړۍ نورو بازارونو ته ځي او هم د روانې جګړې یوه برخه تشکیلوي. د کوکنارو کروندګر او نشګر یاد کش خپل مجبوریت بولي.
دا تاریخ چې دی د هلمندوالو د افغانستان د خلکو دغه روایت زه تاسو یعنی دولت خو هم ډېر معنی خوا پر بدی چې میر کوي یعنی خلک ورته مجبوره دي. خپل داسې کسب نشته یا نه داسې سپاري شته چې دی خدای روزي به پیدا کړي. د ماشین په وجه یې روزل کېږي د دوا معنا دوایو خلک ورپا شي ام ژړی مرض یې کړی دی یعنی مجبور یې سم کړلی زه خلاص وم یعنې که څه هم ټول کور نه خپل مصرف ته جوړیږي نه معنا هغه زموږ مصارف ته جوړیږي بله ورته مجبور یو معنا پ یو مرض اخته اوس
الیات چې څه مانه مجبوري ده بل کار روزګار نشته دغه کار روزګار بل نه خدمت شته نه یو بله روزانه شته دغه روزانه او دغه کشکر نده.
د هلمند چارواکي هم په دې عقیده دي چې دلته د روانې جګړې یوه لویه برخه د نشي توکو د قاچاقبرو لخوا تمویلیږي. د هلمند امنیه قمندان وایي د نشي توکو قاچاقوړونکي د جنګونو په تودو په ستونو کې وسلوالو ته پریمانه پیسې او وسلې ورکوي. د هلمند امنیه قمندان مل پاسوال عبدالرحمن سرجنګ ازادي راډیو ته وویل د هلمند د نشي توکو په قاچاق کې د ځینو داخلي کړیو تر څنګ د ګاونډیو هیوادونو ځینې لوړ پوړي کسان هم لاس لري. سرجنګ هم دا مني چې دلته د وسلوالو لخوا د پیل شوي جنګ ډېر امکانات په همدې ولایت کې د تولید شوو نشي توکو د قاچاقبرو لخوا برابرېږي.
افغانان خو به یې دلته کري ریجې به یې تر ایران وړي له ایران وروسته څوک وړي دا څوک دي دی کې د ایران وزیر د داخلې مکمل لاس لري او یې وړي د هغوی سرحدي قواوې او دا ترافیکي تر ترکي او بالاخره تر اروپایي او مملکتو پورې دلته د دوی اصلا سمنګلران اول درجه چې دي هغه په ایران او په دې نورو ملکونو کې دي.
سرجنګ وویل د هلمند جګړه چې په تیرو اوو میاشتو کې تر بل هر وخت ډېره شوله ورسوې ده یو لامل یې د قاچاقوړونکو لخوا وسلوالو ته د درنو وسلو او پریمانه پیسو ورکړه ده. د غشمیرو له مخې چې د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جنایي پیښو په وړاندې د مبارزې د څانګې لخوا ورکول سوي دي ویل کېږي د افغانستان څخه په سولو کې 22 شیروین او 85 په سولو کې تریاک د تاجکستان او د مرکزي اسیا د 5 جمهوریتونو له لارې بهر ته ځي. یو بله لار د هلمند د شمالي ولسوالیو د لارې پر نهر سراج ګرمسیر او تر هغه وروسته د خانشین او دیشو ولسوالیو د لارې د پاکستان او ایران هیوادونو ته غځېدلې ده. د هلمند امنیتي مسولین وایي همدا لامل دی چې وسلوالو په دې وروستیو کې د شمالي ولسوالیو تر څنګ په خنشین او نرسراج کې سختو جنګونو ته زور ورکړی دی. په هلمند کې د نشي توکو په وړاندې د مبارزې رئیس سید احمد رور وایي سږ کال د تیر کال په پرتله ډېر کوکنار کرل شوي دي. هغه ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې دوی د کمپاین لپاره چمتو دي خو تر اوسه د مرکزي حکومت لخوا د ماتولو ښکاره پلان نه دی ورکول سوی. سید احمد رور هم دا مني چې د هلمند د جګړې یو پر اړخ د نشي توکو د قاچاقبرو لخوا تمویل او پر مخ وړل کېږي.
بلکل مستقیمه رابطه لري د کوکنارو کښت نشي توکي دا د جنگ سره مستقیمه رابطه لري. البته ویلی سو چې دا د جنگ تمویل دی ځکه په اکثر ولایتو کې د دې پر سر باندې د کروندګرو څخه پیسې اخیستل کېږي د عشر او زکات او نور په نامه باندې چې د خپل جنگ تمویلوي.
ورور وویل که سږ کال په هلمند کې د کوکنارو پراخه کرل شوي کروندې ماتې نه سي د حاصلاتو وروسته به وسلوالو ته ډېرې پیسې په لاس ورسي او یو ځل بیا به د وسلوالو د جنګ کرښې غښتلې سي. که څه هم د نشي توکو د کرکلي او تولید په برخه کې د ملګرو ملتونو وروستۍ سروې لا نه ده خپره سوې خو د نشي توکو او جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې په برخه کې د ملګرو ملتونو اداره یا یو این او ډی سي وایي په 2014 میلادي کال کې په افغانستان کې 240 زره هکتاره ځمکه په کوکنارو کرل شوې وه. یا د اداره که څه هم نه وایي چې ولې خو اټکل کوي چې سږ کال به د کوکنارو کرکله په خاص ډول تولید نسبت نور کلونو ته کم وي. په هلمند کې د اوپراتیفي ګروپ مشر عبدالجبار کارمان هم په دې ولایت کې تولیدیدونکي نشي توکي او په هلمند کې د قاچاقبرو پراخرول د امنیت د ټینګښت په وړاندې جدي ننګونه بولي. کارمان که څه هم د کوکنارو د کروندو په ضد د پیل کېدونکي کمپاین د ډول په اړه ونه ویل خو زیاته یې کړه د کوکنارو د ماتولو پلان یې جوړ کړی دی.
موږ سږ کال اوس یې د وخت تر مخه نسم دلته رسوا کولی
یو داسې تدبیر تر کار لاندې لرو چې کېدای شي چا ته تاریا ګټه ولري. کمپاین په دې کې مه خلاصه کوئ چې تاسې بلا واخلم چې ټریکټر بوزه تاریاک ړنګه. دا تنا په دې کې نه چې ولاړ شم مسایکله کې ټریکټران بوزه کمپاین دغه تاریاک مات کړه نو دې ته خلک کمپاین وایي. ما تېشته بارها دا پې ویلي چې جګړې دغسې مسایل کمپاینونه دا مختلف ډېرې داسې خبرې دي په اصطلاح باندې چې هېڅ څوک یې حتی احساسولی نه شي کېدای شي لویه ضربه وارده.
سره له دې چې حکومت د 2008 میلادي کال څخه تر 2012 میلادي کال پورې د امریکا د متحده ایالاتو د پراختیايي ادارې په مټ په میلیونونو ډالره د فوډ زون پر هغه پروګرام مصرف کړل چې له مخې به یې کروندګر د کوکنارو پر ځای نورو دانو میوو ته مخه کوي. خو د هلمند بزګر وایي د تریاکو بازار ګرم دی او تر هغو نور توکي نشي کړلی چې د پروسس تر څنګ یې نړیوالو بازارونو ته لارموندلی نه وي.
ته کمپاین راغلی، کمپاین خو نیش شروع دی، ته څنګه تا د نیوش تاریاک څنګه ماته دا خلک څه څنګه؟ خو ته د دې ملک سړی، ته وزیر یې، ته دلسوزه یې، ته پاچا یې، دغه ستا وسیله ده چې تې کوې که سم ده کې راسم لیکې چې دا ټول وطن نرمو شډم ووژنې په ولا کې راسم لیکې.
د حل لار سره د نشي توکو قاچاق او کاروبار چې په ټولیز ډول یې منبع د کوکنارو کروندې یدیږي او د هلمند د امنیت د خرابېدو یو اساسي لامل هم بلل کېږي څنګه ورکېدای سي؟ لیکوال او شنونکی زین الله ستنگزی په اړه وایي
کله چې حکومت قانون پلي کړي فساد مابین زویسي طبیعي ده چې قاچاقبر په سیمه کې گزاره نشي کولی، قاچاقبر ته د کار زمینه نه برابرېږي، کله چې خلکو ته کار روزګار زمینه برابره شي تریاک نه کړل کېږي، قاچاقبر نه پاتېږي په سیمه کې. دا یوه لار ده، طبیعي ده چې د قاچاقبر د مخنیوي لپاره باید رښتینې ګامونه واخیستل شي، خو تر اوسه پورې دا کار نه دی سوی د هغوی سره معاملې کېږي.
د نشي توکو سره د مبارزې په برخه کې د امریکا د متحده ایالاتو د مالیې وزارت یو شمېر افغان قاچاقبر په خپل تورلس کې شامل هم کړل او دا لړۍ داسې دوام هم لري. ځینې ستر قاچاقوړونکي نیول سوي هم دي، خو کتونکي وایي د کوکنارو کرل دي یا قانوني سي او یا دي د ختمولو دپاره د خلکو پر عامه پوهاوي سربېره داسې پروژې او دوامدار پروګرامونه تطبیق سي چې کروندګر د سره دغه کرلو ته اړتیا پیدا نه کړي. په دې سره به د حلال او نورو میوو دانو کرلو ته د زمینی د برابرېدو تر څنګ دغه جنګ مخه هم نیول سوې وي چې ویل کېږي یوه پراخه برخه د نشي توکو د تولید او قاچاق له اړخه تمویلېږي. د نشي توکو او کوکنارو څخه ځو، خو په بل راپور کې به د افغان ځواکونو له منځه پر هغه طرحو او پروګرامونو بحث وکړو چې په هلمند کې د امنیت د ټینګښت سره مرسته کوي.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترمو دوستانو سلامونه مې ومني په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوخه او بریالي وسې دا د بیا هم د تاسو ورکوښو عزیزان او دوستان لټو. دا د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو که تاسو خپل ورکشوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ او خپل ورکشوي عزیزان ولټوئ. د نن ورځې په پروګرام کې د تاسو یو ایمیل هم را رسېدلی دی. د دې په څنګ کې داسې یو تلیفوني پیغام دی چې یو ورور ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی او د یو ورکشوي شخص په هکله معلومات لري. د دې په څنګ کې ډېر نور داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسو خپل ورکشوي عزیزان او دوستان لټوئ. خو د یادونې وړ ده چې ځینې اوریدونکي کله په خپلو تلیفوني پیغامونو کې وایي چې د دوی پیغامونه نه خپرېږي. دغو دوستانو ته باید ووایم چې ګرانو د تاسو تلیفوني پیغامونه دومره ډېر زیات دي چې موږ یې نسو کولی په یوه، دوه، درې او یا څلورو پروګرامو کې تاسو ته خپاره کړو. د تاسو تلیفوني پیغامونه په خپل وخت سره د ازادي راډیو له لارې نه خپرېږي. تاسو هیڅکله تشویش مه کوئ. ډېر به مونه ځنډوو، راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. کېدی شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي. تاسو له ازادي راډیو نه د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواږ یاست. ګران دوستانو راځئ چې د پروګرام په پیل کې هغه یو ایمیل در ولولم کوم چې موږ ته یو ګران ورور په نامه د سادیس عرب را لېږلی دی. دای په خپل ایمیل کې مونږ ته سلامونه وایي چې سلامونه ته وعلیکم سلام وایو. په ایمیل کې لیکي چې د دوشنبه په ورځ د ازادي راډیو لاره داسې یو تلیفوني پیغام خپور شوی دی چې د ده د کاکا د زوی په هکله پکې معلومات دي. د ده د کاکا د زوی نوم دی شریف الله او یولس کاله کېږي چې له ایرانه ورک شوی دی. ګرانه وروره، د شریف الله په هکله د ازادي راډیو نه داسې تلیفوني پیغام نه دی خپور شوی، خو دا دی د تاسې ایمیل مو ولوست. که د شریف الله په هکله چا ازادي راډیو ته تلیفون وکړ او د ده په هکله یې معلومات درلودل، نو اتمن به یې په ایمیل کې زه تاسو ته درولیږم. خو دا دی د تاسې پیغام مو خپور کړ په دې هیله چې د تاسې د ورور زوی شریف الله پیدا شي. د ازادي راډیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولی شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي. 00 3 2 1 4 5. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اوري. په ازادي راډیو کې د ورکو شوو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي راډیو کې ونه اورید، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. زموږ پته ده www.azadiradio.com او یا هم azadiradio.org. ګران دوستانو، راځئ چې اوس هغه یو تلیفوني پیغام واورو کوم چې یوه ګران ورور ازادي راډیو ته رالیږلی دی او د یوه ورک شوي شخص په هکله معلومات لري. راځئ چې دغه تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
زه نبی الله د زابل ولایت د ارغنداب ولسوالۍ د شهیدان د کلي اوسیدونکی نبی الله یم. زه د یوه ورک دوست په اړه معلومات لرم. یو دوست چې خپل نوم ملاخیل او قومي ملاخیل او خپل نوم علي خیل معرفي کوي. کله وایي زه د پاکستان د سوی اوسیدونکی یم، کله وایي زه د هلمند یم، کله وایي زه په دې ارغنداب ولسوالۍ کې د یو کلي یم. خو دی لدن خپل کور ورک ده. لدن ما پوښتنه وکړه چې ته د کوم ځای یې، کله دې یو ځای شو، کله دې بل ځای شو، خو د پلار نوم یې هېڅکله راته ښودلی نه چې زه د پلاني زوی یم. خو خپل نوم یې علیخیل او قوم یې ملاخیل یادولو. دغه ځوان چې تقریبا 15-16 کاله عمر لري او سترګې یې شنې دي، یعنی قد لري، زه په اړه معلومات لرم. که د هر چا دغه دوست یې خپل یې، نو مهرباني دې وکړي، معلومات دې کوي، مهرباني دې وکړي له ما نه دې ولا سره دې په دې شمېره اړیکه ونیسي. زه ورسره کومک کوم، زه دوی ته خپل ورک دوست پیدا کوم. زما نبی الله د تلیفون شمېره ده. که ګرانو دوستانو، که له افغانستان نه بهر ژوند کوي، نو اول د افغانستان کوډ 00 3 ووهئ په خپل تلیفون کې. بیا اویا 6 4 5 5 5. بیا هم د همدې شمېرې تکرار 0 اویا 6 4 5 5 5. که د هر چا علیخیل په کوم ملاخیل معلومات غواړي، نو مهرباني دې وکړي له ما نبی الله سره دې اړیکه ټینګه کړي. زه ورسره کومک کوم او خپل ورک دوست ورته پیدا کوم. د خدای په امان.
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام د یکشنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار، د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. ګرانو اورېدونکو، اوس قلم او کاغذ تیار کړئ، د تلیفون شمیرې ولیکئ. دا ځکه چې وار ورسېدو هغو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ، کېدای شي چې په دغو تلیفوني پیغامونو کې د تاسو هم کوم ورک شوی عزیز یا دوست وي.
زه د فرار ولایت بلا بلک ته ولسوالۍ کښېنې د شکاو د کلي کښېنې خبر درکوم. زما د ماما زوی دی شپه نامه ده حضرت دی، د تازهګور ماما زوی دی. دا چې تقریباً 15 میاشتې کېږي چې ورک شوی دی کوره. ما در راکړه دی ولا مفتي هېڅ مالیات نشته. که دا هر چا راته پیدا کوي جایزه هم به ورکړم. او دا زما د ټېلیفون نمبر دی 0 2 1 0 بیا 0 بیا 3 بیا 4 بیا 0 بیا 3. دا زما ټېلیفون نمبر دی. وسلام.
زه جابلقیم اسدزی کندهار ولایت د سپین بولدک د بیش بارډر ستاسو سره په تماس کې یم. زما یو زوی ورک دی، ډېر پریشان یم، ډېر درسره یم، ډېر د خدای د رضا لپاره سې د راډیو د لارې دا پیغام د خلکو پورې ورسوي. خدای مې شاده او آباد کړه. زما زوی بهرم نمیږي، زه جابلقیم اسدزی د سپین بولدک څخه خبره کوم. زما زوی بهرم نمیږي، د څوارلس کال دی، فرنګ سوربخون دی، شپاړس میاشتې کېږي چې د کور څخه نادرک شوی دی. و هر مسلمان ورور ته که معلومات وي، که په کور کې وي، که په وطن کې ورسره وي، که په وطا کې ورسره وي، که د طالب ورسره وي، که د حکومت ورسره وي، که په هر ځای کې چې وي، زموږ سره د خدای لپاره همکاري وکړي. دغه کوچنی چې هر ځای وي، زموږ سره په دغه شمېرو باندې تماس ونیسي.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
مناجات تکرارول سپر وسه واته و تلویت یو تلویت نه تلویت ډیر مهرباني به می سلام علیکم علی السلام علیکم زه د برغاد المند ولایت نویت ولسوالۍ څخه تاسو سره په تماس کیم زما پلار دی چې احمد جواز نومیږي تطوال اسکازه کې چې نظره کوي اوس یو بل وایي وایي پر دې کې لنکړی دی مشکله نه دی اورېدلې که هر سره معلومات لري خو په دغه شهره دې ما سره اړیکه ونیسي صفر اووه صفر درې نه درې دوه درې نه شپږ
الو سلام علیکم زه اسمین خبرې کوم د عمرار ولایت دا ته د ولسوالۍ څخه زما یو ورور چې حاکم نومېږي د محمد واحد زوی د عبدالمنیم مسی د بېګانو کلي اوسېدونکی دا درې کاله کېږي چې د جلال آباد په هوایي میدان کې برید وشو او په هغې کښې نادرکه شو په هر پته یې معلومات شمېره زنګ ووهي صفر اووه صفر اووه اووه دې څلور درې بښنه غواړم صفر اووه و درې څلور
یو
درې اته دوه پنځه درې نهې نښانې دا دي تور غنمرنګ سړی دی درګوتي وېښتانې دي غټې سترګې دي که هر چا مونږ ته په دې ټېلیفون نمبر زنګ ووهو خپله شیرینی دې ترلاسه کړي. وسلام.
الو السلام علیکم صورت خان احمدزی خبرې کوم د لوګر ولایت پوخري سوالۍ د سلطانخېلو د کلي نه مې تاسو ته دا پیغام پرېښی ده. زمونږ یو ورک ده د توایر په نوم د داود خان زوی د علیګل مسی تقریبا د شپا کاله کېږي چې د کور نه درکه ده. که هر څوک د ده په هکله معلومات لري هاویا دی خپله زما د حواز اوري نو مونږ سره د مهرباني وکړي لطفاً دې په دغه شمېره کوي زموږ د ټېلیفون د اړیکې شمېرې دي صفر اووه شپږ شپېته یو څلوېښت صفر اووه صفر پنځه څلوېښت او بله د ټېلیفون شمېره ده صفر اووه اویا شپږ نوي صفر دوه اته یوولس. که هر څوک د ده په هکله معلومات لري نو مونږ سره دې په دغه شمېره اړیکه ونیسي خپله شیرینی دې هم ترلاسه کړي.
هلو السلام علیکم ازادۍ راډیو ته پیغام پرېږدم جاوید یم د ننګرهار ولایت د چراګام ولسوالۍ نه تاسو سره په اړیکه کې یم. نو یو ورک لرم هغه په زلغني په نوم باندې پنځه کاله کېږي پنځه نیم خال شوه کوره ته د برکه شوی دی که چېرته وي مرګرو دوستانو ته یې پته وي یا چېرته مابس کښې بندي وي نو لطفاً په دې شماره مونږ ته ټېلیفوني اړیکه ونیسي مونږ سره صفر اووه نه اته 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 څلور درې شپږ درې. نو ټېلیفون شماره یو ځل غواړم چې بیا تکرار کړم صفر اووه نه اته 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 څلور درې شپږ درې. نو ازادۍ راډیو څخه یو جهان مننه په مخم ښه.
السلام علیکم زه محمد رسول د پکتیکا ولایت سرګو ولسوالۍ اضافیر د کلي اوسېدونکی یم. زموږ یو کلیوال دی په نوم د جلال الدین ولاد دینو په شهر څلور میاشتې کېږي چې نادرکه دی د خپلې کلي څخه که هر څوک د ده په اړه معلومات لري نو دې شمېرې ته زنګ ووایي صفر اویا
السلام علیکم زما محمد خان د کندهار ولایت خبرې کوم زما غواکان د شل کال کیږي چې ورکه نو مانې دي دوستم روستم معصوم د پلار نوم یې ظریف خان دی که هر چا ته معلومات دي پر دغه شمېره دې ما ته زنګ ووهي صفر اویا پنځه سوه یوولس پنځه نه سوه اووه دېرش نمبر یاري بیا تکراروم صفر اویا پنځه سوه یوولس پنځه نه سوه اووه دېرش که هر چا په دې هکله موږ ته معلومات راکړي شیرینی به ورته اوسي خدای پامان.
زه د هلمند ولایت د ګرمسیر سړی دی. زموږ سره تاسو په تماس کې یاست. زما نوم مساکرین دی. زما یو ماما دی درې کاله کېږي چې ورک دي. زما ستا په نامه دی د شادي اکتر زوی دی. کار یاده په دې هکله معلومات ته یادته یې په خپله زما غریه دندې ولاړ مر نو په دغه شمېره کې ما ته زنګ ووهي صفر اویا اووه پنځه شپږ یو درې اووه نه شمېره یې زه بیا تکرارم صفر اویا اووه پنځه شپږ یو درې اووه نه که هر چاته په دې هکله معلومات ته نو ما ته دې په دغه لمبر زنګ.
الو زه عبدالرحمن آصف د زابل ولایت د میزان ولسوالۍ نه دا خبره کوم. زما یو د تره زوی دی دا دوه کاله کېږي نادرکه ده. نو که هر څوک چې ده په اړه معلومات لري نو ما ته دې په دغه شمېره باندې زنګ ووهي صفر اویا اتیا نولس یو سل څوارلس شمېره یو ځل بیا تکراروم صفر اویا اتیا نولس یو سل څوارلس.
زه عبدالعلي جلال آباد نه خبرې کوم. زما یو زوی چې نقیب الله نومېږي دوه کاله کېږي چې کور نه لادرکه شوی دی او تقریبا شل کاله عمر لري. که چاته د دې په هکله معلومات وي اسلامي او د انساني همدردۍ له مخې ما سره دې په دې نمبر اړیکې ونیسي صفر اویا نهه شپېته دیارلس څلور سوه نهه دېرش شماره یو ځل بیا تکرارو صفر اویا نهه شپېته دیارلس څلور سوه نهه دېرش والسلام.
بلی السلام علیکم پردن یم د شایسته کندهار شاه خان د ګل خان زوی. دا ډېر وخت کېږي چې نه درته سوی دی او ټلیفون یې هم کار نه کوي. نو هیله کوم که دې زما غږ اوري نو په دغه شماره کې اړیکې ونیسي صفر اویا پنځه پنځوس نه پنځه پنځوس نه اچا مننه. ژوندی جیوی ازادي راډیو.
زه عبدالستار یم د فراه د ولایت د ګلستان د ولسوالۍ زما یو زوی ورک شوی د قاریم الله عبدالرحیم په نامه باندې دی. تقریبا پنځه کاله کېږي د کندهار او د بولدک پر لویه لار باندې. نو ما ته هېڅ معلومات د قاریم الله عبدالرحیم نه د ژوند او نه د مرګ شته. نو هر مسلمان ورور ته که د قاریم الله عبدالرحیم په اړه یا د ژوند او یا د مرګ د هرې خوا معلومات شي ما ته ټلیفون وکړي. زما د ټلیفون شمېره ده صفر اویا پنځوس دوه نوي اته سوه درې نوي. زه بیا ټلیفون شمېره وایم صفر اویا پنځوس دوه نوي اته سوه درې نوي. یو سړی هغه مخکې څو ورځې مخکې دا اعلان کړی وو چې د قاري عبدالرحیم په اړه زه معلومات لرم او هغه اعلان یې ما خپله نه دی اورېدلی. نو هغه وویل که زما اعلان اوري خو ما ته دې زنګ ووهي زما ټلیفون پر شمېرې دې ما ته زنګ ووهي او که نه یې ازادۍ راډیو ته دې زنګ ووهي.
الو السلام علیکم. زه خپل احمدالله یم د زابل د خاکې افغان اوسېدونکی یم. د کلي یم چې ما یو اکا ورک ته پنځلس شپاړس کاله بې کېږي. هغه نوم عبدالقهار. زه دلال محمد اخوندزاده زوی یم د سراج الدین اخوندزاده لمسی یمه. که چا ته معلومات یا دی په خپله دماغ اوري نو په دې شمېره له ما سره تماس ونیسي صفر اووه څلور اته یو شپږ درې یو څلور څلور. یو ځل یې بیا تکراروم صفر اووه څلور اته یو شپږ درې یو څلور څلور. خپل انعام ترلاسه کړي نورم وخت نه ضایع کوم. السلام.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شئ چې په دوغ شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده صفر و صفر صفر دوه و څلور درې شپږ یو. یو ورې بیا وایم صفر و صفر صفر دوه و څلور درې شپږ یو. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ صفر صفر څلور دوه صفر دوه دوه یو یو دوه څلور یو یو پنځه. د ازادي راډیو ګران اوریدونکو د نن ورځې لپاره د ورکوښو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره که په نننی پروګرام کې مو کوم رک شوی عزیز پیدا شوی ویخه کنه وی خیر بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ لیکونه او ایمیلونه راولېږئ او خپل ورک شوی عزیزان ولټوئ د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم تر بل پروګرام مو په خدای سپارم روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د مازدیګر تر 8 بجو پورې خپرونې لري